السلام علیکم په افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې دي. ازادي راډیو دې خبرونه ته مو زنوري اسنوري هر کله کوم پایل دې سات خبرونه کوو. د طالبانو د حکومت سره محکمه په سرپل ولایت کې پر درش په تخزو او نارینه او په عام محضر کې د تعزیري حکمونو د تطبیق خبر ورکوي. په یو بیان کې چې د سره محکمې پر واتس اپ چینل خبر شوی دی ویل شوی چې دا شرعي احکام د سرپل په ورزشي سټډیوم کې پر اده سلویخ نارینه او 15 ښځو په داسې حال کې تطبیق شول چې د والي او نور چارواکي حاضر وو. په بیان کې دغه راز ویل شوی چې پر دې کسانو د غلا لواتت او نور غیر اخلاقي جرایمو په خاطر تعزیري حکمونه ان تطبیق شول. طالبان پر افغانستان د بیا واکمنې دوه رئیس په تیرو نږدې 3 کلن واکمنې کې د افغانستان په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم له دې مخکې ورته تعزیري سزاګانې عملي کړې وې، خو په یو ځل دومره لوی شمېر کسانو ته د شریعت په نوم د سزا ورکول سابقه نه لري. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د هغې وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان حافظ ضیا احمد نن په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر کې په یو پیغام کې د قزاقستان دغه اقدام یو مهم پرمختګ یاد کړ. ویل چې هغه به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا په وړاندې مهم خنډ لرې کړی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومارت توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو ګټو امنیتي تړون سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د غونډې په مهال اعلان کړه. توقایف وویل دا پریکړه یې له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړي استازی او د روسیې د بهرنیو چارو په وزارت کې د آسیا د دوهمې برخې مشر زمیر کابلوف ویلي د افغانستان په اړه د سلام مشورو په اړه د موسکو فارمات یا موسکو د تماس ډلې غونډه به د جون په 8 نیټه په تهران کې جوړه شي. د روسیې د تاسو خبري اژانس راپور له مخې ښاغلي کابلوف ویلي د تماس د ډلې غړي به د راتلونکي شنبې په ورځ په تهران کې سره راټول شي. هغه همداراز وویل د طالبانو د حکومت له استازو سره په دوحه کې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو او د ځانګړو استازو د درېیمې غونډې د تیاریو په باب هم خبرې کړې دي. د موسکو د تماس په ډله کې پر روسیې سربیره ایران، چین او پاکستان هم شامل دي. کابلوف په خبره په دې غونډه کې به سلام مشورې د دوحې غونډې ته پر چمتووالی متمرکز وي. ټاکل شوی ده چې په دوحه کې د ملګرو ملتونو په کوربتوب غونډه د روانې میلادي میاشتې په 1/2 جوړ شي او 2 ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت استازي هم دې غونډې ته وربلل شوي، خو تر اوسه په دې اړه پریکړه نه ده کړې چې آیا پکې ګډون کوي که یې نه کوي. د موسکو فارمات په 2018 میلادي کال کې ایجاد شوی چې موسکو د تیر 2023 کال په سپتمبر کې د 5مې غونډې کوربه و چې د طالبانو د حکومت بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی هم پکې ګډون کړی و. د امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو امنیت شورا غوښتي دي چې په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د ولسمشر جو بایدن د پلان ملاتړ وکړي. د بایدن پلان چې درې پړاوونه لري، د نږدې 8 میاشتنۍ جګړې د پای ته رسېدو، د ټولو برمتو د خوشي کېدو او جګړې ځپلې غزې ته د پراخو بشري مرستو د استولو غوښتنه کوي. په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر لیندا توماس گرینفیل پرون وویل چې د جګړې د پای ته رسولو لپاره د بایدن د طرحې مسوده د امنیت شورا ټولو 14 غړو ته سپارل شوې ده. د یو بل خبر له مخې د اسرائیل پوځ نن 4 نور اسرائیلي وګړي چې د اکتوبر د 10مې د برید پر مهال یرغمل شوي وو مړه اعلان کړل. د اسرائیل د پوځ ویان دانیل هاګاري وویل دا کسان مخکې وژل شوي وو، خو مړي سرتیرو په خان یونس کې د عملیاتو پر مهال وموندل. او د چین پلازمېنې پیکینګ په تیاننمن چوک کې د خونړیو مظاهرو په 15مه کلیزه نن هلته کلک امنیتي تدابیر نیول شوي. هر ځای د تلاشۍ پوستې جوړې شوې دي او چوک ته د ورتلونکي لوی سړک په اوږدو کې د پولیسو موټر ګزمې کوي. دا مظاهرې د 1990 کال د اپریل په 15مه پیل شو او د جون تر 4مې روانې وې، چې په ترڅ کې ویل کېږي په 100 حتی په 1000 کسان وژل شوي، خو دقیق شمېر تر اوسه معلوم نه ده. خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل وړاندې په خبرونه کې د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرسته لرې کړی دی.
دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یو خنډ لرې کېدل ګڼي.
په یو راپور کې به واوري چې د ښځو د حقونو یو شمېر مدافع ټولنې د دوحې پر روانه غونډه کې د طالبانو د استازو د ګډون مخالف خو یو شمېر نور د مشروط ګډون هم پلوي دي.
طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته.
ورسته له هغې چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د چړې په ګزارونو یو پولیس وواژه او څو تنه ټپیان کړل، د راپورونو له مخې د جرمني کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شلوریز نړیوال جام لومړۍ لوبه کې د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډېر خوښ دي.
زه ډېر خوشحاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګاندا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ.
د کندوز د یو شمیر بزګرانو د ستونزو په باب واوري چې وایي د غنمو حاصلات کم شوي او ورسره بیې هم رالویدلې دي.
اوس هغه ښه غنم په 130 پورې دي، تر 130 نه تر 130 پورې دي. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی، دا د قضا کو دورو ته وړو چې را روان دي.
تر دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. د طالبان د حکومت بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان د وروستۍ پریکړې هرکلی وکړ چې د دوی نومې د ترهګرو ډلو له فهرست څخه لرې کړی دی. د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان دغه اقدام د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پراختیا لپاره ګټور اقدام بللی دی. قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف د دوشنبې په ورځ دغه پریکړه د ګډو امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره په غونډه کې اعلان کړه. توقایف ویلي دا پریکړه له افغانستان سره د اقتصادي اړیکو د پراختیا په هدف کړې ده. نور حال د فیروزه عزیز پر رپورټ کې
روسته له هغه چې د قزاقستان ولسمشر قاسم جومار توقایف له افغانستان سره د اړیکو د لا غځېدو په هدف د افغان طالبانو نوم د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ، د طالبانو حکومت یې د هرکلي ترڅنګ دا اقدام د دوه اړخیزو اړیکو او اقتصادي همکاریو کې ګټور بولي. توقایف د دوشنبې په ورځ د جون په درېیمه نیټه دا پریکړه په الماتا ښار کې د ټولیز امنیتي تړون د سازمان د غړو هیوادونو د پارلمانونو له مشرانو سره د لیدو پر مهال اعلان کړه. نوموړي په دې ناسته کې وویل
Одна из стратегических задач на современном этапе является активное вовлечение Афганистана.
اوسنی پړاو کې یو له ستراتیژیکو دندو په سیمه ییزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل دي. قزاقستان له عصري افغانستان سره د سوداګریزو او اقتصادي همکاریو د پراختیا اهمیت ته په پام او د دې په درک سره چې دا رژیم یو اوږدمهاله عامل دی، د طالبانو رژیم یې د ترهګرو له نوملړه
د پسیمیزو اړیکو کې د افغانستان فعال ونډه اخیستل ستراتیژیک لومړیتوب بللای دی. قزاقستان لومړنی هیواد سو چې د طالبانو نوم یې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه لرې کړ. د طالبانو حکومت د قزاقستان د دې اعلان هرکلی کړی دی. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان ضیا احمد تکل د سې شنبې په ورځ د جون په څلورمه نیټه په خپل ایکس پاڼه خپره کړې ویډیو کې ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د قزاقستان جمهوریت د ولسمشر شادلی قاسم جومار توکایف د هغه پریکړه هرکلی کوي چې د افغانستان اسلامي امارت نوم یې د قزاقستان د ممنوعه ډلو له لیست څخه لرې کړ. د بهرنیو چارو وزارت دغه ګام د اسلامي امارت په تړاو د قزاقستان د درک په برخه کې یو مهم پرمختګ او د دوه اړخیزو اړیکو کې د کچې لوړولو په برخه کې د یوه خنډ لرې کېدل ګڼي.
د قزاقستان سترې محکمې د 2015 کال په مارچ میاشت کې طالبان د یوې تروریستي ډلې په توګه وپیژندل او د دې هیواد په قلمرو کې طالبان او له هغو سره همکاري ممنوع اعلان کړه. قزاقستان وروسته له هغې د ترهګرو ډلو له نوملاړه د طالبانو د نوم لرې کولو اعلان وکړ چې د تېرې یکشنبې په ورځ د مې په 26 نیټه د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له تور لیسته د طالبانو د ایستلو هیله څرګنده کړې وه. همدارنګه تر هغې وروسته د روسیې ټاس خبري اژانس د مې په 28 نیټه د افغانستان لپاره د روسیې ولسمشر ځانګړي استازي زمیر کابلوف له قوله ویلي و چې د ترهګرو سازمانونو له نوملاړه د طالبانو د حکومت ایستلو پراته د رسمیت پیژندلو په اړه به وړاندې اقدام وي. د یادونې ده چې تیرسې شنبه د مې په 28 د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم د یوې قانوني مرجع په توګه د طالبانو د رسمیت پیژندلو او د ترهګرو ډلو له لیسته د هغوی د ایستلو په اړه ویلي و چې مسکو باید د افغانستان لیدلوری په پام کې ولري او اړیکې ورسره جوړې کړي. د طالبانو حکومت تر اوسه د یو هیواد له لوري هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی، خو د چین او روسیې په ګډون په یو شمېر سیمه هیوادونو کې د افغانستان سفارتونه دوی ته سپارل سوي دي.
د ازادي په لور د ښځو غورځنګ په نوم یوې ډلې د دوهې د روانې درېمې غونډې ته د طالبانو د وربللو په وړاندې مخالفت ښودلی دی. د غورځنګ په یوه پرېکړه لیک کې ویلي چې د طالبانو پر ځای د په دې غونډې کې ګډون لپاره د ښځو رښتینې استازو ته بلنه ورکړه چې څو دوی خپلې ستونزې ښې بیان کړي. د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم وایي چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون سره مخالف دي، خو یو شمېر نور بیا په دې غونډه کې په مشهور ډول د طالبانو د ګډون پلوي دي. نور په دې راپور کې
د دوهې په درېمه غونډه کې د ګډون لپاره طالبانو ته د بلنې پر ضد د اعتراضونو په دوام د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ هم د یو پرېکړه لیک په صادرولو سره د ملګرو ملتونو دا پرېکړه غندلې. د دغه غورځنګ په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو پر ځای د دغه غونډې ته د ښځو رښتینې استازې ور وبلل شي څو د دوی په ټکو یو ټولګډونه حکومت جوړ شي. د ازادۍ په لور د ښځو غورځنګ وایي چې دوی د خبرو اترو د میز تر شا د طالبانو د حضور مخالف دي، ځکه دغه غورځنګ په دې باور دی چې طالبانو جنسیتي تبعیض کړی، ښځې یې ځورولي، وژلي، شکنجه کړي دي، د ښځو او انجونو پر تعلیم یې بندیز لګولی او د افغانانو د اجباري او ډله ییزې کډوالۍ لامل شوي دي. په پرېکړه لیک کې راغلي چې د طالبانو مشران باید محاکمه شي. یوې معترضې میرمنې پاریسی مبارز ازادي راډیو ته وویل
باید د افغانستان د ښځو استازي هغوی چې په افغانستان کې د نننۍ مبارزه کړي طالبان یې ننګولي په دې غونډه کې ګډون وکړي. هغه کسان چې له شلو کلونو راهیسې د افغانانو په جنایتونو او وژلو کې لاس لري باید په دې غونډه کې د افغان ښځو د استازو په توګه ګډون ونه کړي.
د ښځو د حقونو یوې فعالې سجیه بهګام هم ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو د ګډون مخالفه ده، ځکه د دې په باور د طالبانو هدف خبرې نه دي.
دا سیخکاری چې دوی غواړي خپل غوښتنې تحمل کړي، خبرې اترې نه کوي. هیڅوک د خبرو مخالف نه دي. هر څوک غواړي چې په افغانستان کې سوله او آرامي راسي او افغان نارینه او ښځې هوساسي، خو له بده مرغه چې دوی د افغانستان خلک یرغمل کړي او د خپلو غوښتنو د منلو هڅه کوي.
د ښځو د حقونو یوې بلې فعالې نظیفې حق پال ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې د طالبانو حضور باید مشروط وي، ځکه په ټکو یې هغوی د افغانستان د اوسنۍ ستونزې یوه برخه ده.
طالبان د افغانستان د دغه کشالې د یو اړخ په حیث باید د ناستی کې دعوت شي، خو باید دوی د اجنډا تعینولو لپاره دوی باید شر پرې نږدي. او موږ هم باید هیر نه کړو چې طالبان صرف د افغانستان د مسلې یو اړخ نه ده، بلکې دلته نور جریانونه هم شته، سیاسي جریانونه، مدني جریانونه، چې دوی هم باید په دغه ناسته کې ګډون ولري. او که چیرې دوی ګډون ولري، امکان د دې ولري چې دغه ناستې او یا دغه پروسه د بین الافغاني خبرو ته بالاخره
دا په داسې حال کې د چیرې طالبانو د حکومت ویان د ذبی الله مجاهد په دې وروستیو کې ځینو کورنیو رسنیو ته ویلي وو چې د دوهې د درېیمې ناستې اجنډا له دوی سره شریکه شوې او دوی به له کتنې وروسته د خپل ګډون په اړه پرېکړه وکړي. مخکې تر دې بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت د سرپرست امیر خان متقی په ګډون د دوی یو شمېر نورو چارواکو هم ویلي وو چې د دې غونډې د څرنګوالي له څېړلو وروسته به د خپل ګډون او نه ګډون په اړه پرېکړه وکړي. د دوهې درېیمه غونډه چې ټاکل شوې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د جون له دیرسمې څخه د جولای تر لومړۍ نیټې ترسره شي. د دغه سازمان په وینا د بشري حقونو او د افغان ښځو د حقونو موضوع به د دغې غونډې د بحثونو په سر کې وي. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د دوهې دوه نورې ناستې د افغانستان ستونزو ته د بنسټیزو حل لارو د موندلو په هدف جوړې شوې وې. دوه کې دوهمې ناستې ته هم د طالبانو استازي بلل شوي وو، خو د دوی په ټکو د شرطونو د نه منل کېدو له امله یې په یاده غونډه کې ګډون ونه کړ. دا په داسې حال کې ده چې افغانان تمه لري د دې غونډې پایلې به په دغه هیواد کې د بشري په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو او د افغانستان په اقتصادي او سیاسي وضعیت مثبت اغیز وکړي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
ورسره له هغه چې د جرمني په منهایم ښار کې یو افغان د شړې په گزارونو یو پولیس واژه او څو تنه ټپیان کړل. د راپورونو له مخې د جرمني د کورنیو چارو وزیر پریکړه کړې چې افغانستان ته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د بیرته استولو امکانات وڅېړي. د دې پیښې عامل یو 25 کلن افغان دی چې ویل کېږي له 2014 میلادي کال راهیسې په جرمني کې اوسېږي او د سیاسي پناه غوښتنې رد شوې ده.
د جرمنی د کورونیو چارو وزیر نانسی فایزر د هغو امکاناتو په اړه د څیړنې پریکړه کړې چې له مخې یې وکړی سي افغانستان ته د مجرمینو او خطرناکو کډوالو بیرته ستنول پیل کړي. د جرمنی دولتي رسنۍ دویچ ویلا د رویټرز د یو راپور په حواله لیکلي چې د دغه هیواد د کورونیو چارو وزیر ویلي چې په داسې مواردو کې باید د جرمنی امنیتي ګټو ته په ښکاره ډول د ایستلو پروسې د غیزمنو کسانو د ګټو په پرتله لومړیتوب ورکړل سي. د غیر رسنۍ د رویټرز خبري اژانس د راپور په حواله لیکلي چې د هغو سوریایي وګړو د ایستلو د بیا پیل امکان هم تر څیړنې لاندې دی چې درانه جرمونه یې کړي او یا هم خطرناک بلل سوي دي. د جرمنی د کورونیو چارو وزیر ټینګار کړی هغې ته څرګنده ده هغه کسان چې د جرمنی امنیت ته احتمالي ګواښ پېښوي باید زر تر زره وایستل سي. نوموړي زیاته کړې دوی د هغو مسلمانانو ترمنځ چې په خبره یې له دوی سره تړاو لري او د هغو اسلام پالو ترمنځ چې د دوی پر ضد جنګیږي توپیر په نظر کې نیسي. دا پریکړه د جرمني په منهایم ښار کې د چاقو په وسیله د یو افغان وګړي له حملې وروسته د خطرناکو او قانون ماتونکو کډوالو د ایستلو په اړه د تقاضا ول ډیریدو سره سوي ده. په ورته وخت کې د جرمني خيار خیګون هم له افغانستان نه د کډوالو د منلو د بهیر د بندیدو او د هغو افغان او سوریایي کډوالو د ایستلو غوښتنه کړې چې په خبره یې د جرمني داخلي امنیت ته ګواښ پېښوي. د جرمني د خيار خیګون مشرانو الیس ویدیل او تونیو کروپالا ویلي چې د دې اقداماتو لپاره باید د جرمني دولت د طالبانو له حکومت سره ډیپلوماتیکې اړیکې پیل کړي. د جرمني هیار خیګون په دغه هیواد کې یو له مهمو او ځواکمنو ګوندونو او د کډوالو ضد ګوند بلل کیږي. دې مسلې یو شمیر افغان کډوال اندېښمن کړي چې تازه جرمني ته کډوال سوي دي. دوی وایي چې د یو کس جرم نه باید د هغه ټول هیوادوال اغیزمن کړي. له دې ډلې افغان کډوالو احمد وایي د خپل پلرني کور د پیرلو په ترکیه کې د هدا اقل درې کلونو تیرولو او په قاچاقي لار کې له درې میاشتو زیاتې مودې مزل وروسته څونه مخکې جرمني ته رسیدلی دی. هغه د هیواد ته د کډوالۍ موخه د روښانه راتلونکي درلودلو او خوندي ځای کې اوسېدل بلل دي.
متاسفانه امروز خبرهای حاوی آن است که حزب راستګرای آلمان
له بعد مرغه د نن ورځې خبرونه شي چې د آلمان یا جرمني شیار خی ګوند او یو شمیر آلمان وګړي د افغان کډوالو د ایستلو غوښتن کړي. دا شخصا زما او زما په شان د نورو افغان کډوالو د اندېښنې سبب سوي چې د یو افغان عمل پر موږ ټول افغان کډوالو باندې څومره اغیز درلودلی سي.
یو بل افغان کډوال چې په خبره د پناه غوښتنې د نه منل کېدو له ویرې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي، ازادي راډیو سره یې خبرو کې ورته اندېښنه مطرح کړه.
د جرمني خيار خي ګوند ویلي چې پر افغان کډوالو د محدودیت وضع شي دا د هغو کسانو لپاره د اندېښنې وړ ده چې نوي جرمني ته راځي. دا هغه نور افغان کډوالو لپاره هم د اندېښنې لامل شوی چې شپږ میاشتې یا یو کال وړاندې دلته راغلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د جرمني په منهایم ښار کې د اسلام ضد ډلې پر غونډې یو افغان د چاقو په برید کې یو جرمن پولیس وژلی او 15 نور یې ټپیان کړي دي. دا غوښتنې او اندېښنې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته زرګونه افغانان د امنیتي ګواښونو په ګډون د بېلابېلو لاملونو له امله د جرمني په ګډون ګڼو هیوادونو ته کډول سوي او یا یې د پناه غوښتنه کړې ده. اوسمهال د دغو کسانو یوه لویه برخه د جرمني په ګډون د دغو هیوادونو له لورې د پناه ورکولو په اړه مثبت ځوابونو ته انتظار باسي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
د افغانستان د کرکټ مینوال د کرکټ په شل اوریز نړیوال جام لومړی لوبه کې د کرکټ ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او هیله مند چې افغانستان به په راتلونکو سیالیو کې هم دا ډول بریاوې خپلې کړي. افغانستان له یوګندا لومړی لوبه په لوی توپیر وګټله.
Afghanistan score a comprehensive victory over Uganda in their opening match of the ICC men's team.
د یوګاندا پر وړاندې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د بریا شېبه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د سیشن بي په ورځ د شل اوریز نړیوال جام په خپل لومړی لوب کې د یوګانډا لوبډلې ته پستر توپیر ماته ورکړه. په دې لوب کې افغانستان د پنځو لوبغاړو په سوځېدو سره مخالف لوبډلې ته 104 منډې هدف وټاکه. د یوګانډا لوبډلې ټول لوبغاړي په 14 اور کې وسوځېدل، په داسې حال کې چې یوازې 55 منډې یې جوړې کړې وې. د افغانستان کرکټ بورډ ویاند سید نسیم سادات ازادي رادیو ته وویل،
د نړیوال جام په لومړۍ سیالۍ کې یوګانډا ته 125 منډو په ستر تفاوت باندې ماتې ورکړي. زمنګ تمرینات بدوام لري، تاسو پوهیږئ چې زمنګ لوبډله د نړیوال جام نه تقریبا 2 اونۍ مخکې ویسټ انډیز ته تللې وه. هلته پوره چمتووالی نیولی دی تر څو د غیزي ویشتن ځایونو سره او آب و هوا سره آشنا شي.
سادات زیاته کړه چې ملي لوبډله بشپړ چمتووالی لري او هیله لري چې راتلونکي لوبې هم وګټي. په همدې حال کې د کرکټ یو شمیر مینوال د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې پر بریا ډیر خوښ دي او دا بریا یې د راتلونکو لوبو لپاره ښه پیل بللی. د غزنی ولایت اوسیدونکي احمد شاکر او د کابل اوسیدونکي ولی احمد ازادي رادیو ته وویل،
یو ځای خیلی خوشی او خرسندی اوس وخت کې
دا د ډېر خوخی زیاتې چې زموږ د کرکټ ملي لوبډلې او د کرکټ لوبغاړي د یوې بهرنۍ لوبډلې په وړاندې بریا خپل کړه، دا زموږ لپاره ځانګړي خوخی را بخي. باور وکړئ چې هغه وخت کې ملستر ګوخ کې وبهیدي مخې لمن یو چې زموږ ځوانان دي په ټولو برخو کې خېل استرولنې ولري
کی بر مو خېل یو ځای فخر خېل ځای سربلندی است.
زه ډېر خوشاله یم چې د افغانستان ملي لوبډلې د یوګانډا څخه لوبه وګټله او دغه سفر یې په بریالیتوب سره پیل کړ. که چیرې لوبې باید هم موږ بیا هم خپله لوبډله حمایه کوو سپورټوي، که چیرې وګټي نو بیا د سپورټولو تر څنګ به ډېر خوشاله هم سو او همیشه د بری دعای کوو ان شاء الله خدای دې همیشه بریالي لري.
د کرکټ د چارو پو احمد فرهاد فدایی هم د ملي لوبډلې د لوبغاړو هڅې بریالۍ بولی او وایي چې دا د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره ستره لاسته راوړنه ده.
واقعا کې خیلی عالی بود و با یک روحیه بسیار خوب و مثبت ان شاء الله برای بازی بعدی خود که در مقابل
واقعا ډیر عالی و او دوی با راتلونکي لوبې ته چې د نیوزیلند سره کوي په خورا لوړ او مثبت روحیه میدان ته ننوځي. موږ هیله لرو چې افغانستان به بل پړاو ته ولاړ شي. ان شاء الله تر اوسه افغانستان سیمی فاینل ته نه دی رسیدل او هیله لرو چې افغانستان به نیمه پایلوبې او پایلوبې ته ورسیږي او ان شاء الله نړیوال جام به وګټي.
کوناد و ان شاء الله کې افغانستان جام جهانی را از خود بکنه.
تاکل شوی چې د افغانستان راتلونکي لوبه به د نیوزیلند د کرکټ ملي لوبډلې سره د سیشن می پورس د جوزا په 19 د افغانستان په وخت د سهار په 4 بجو تر سره شي. په دغه نړیوال جام کې چې لوبډلې د 15 ټیمونو په 4 ګروپونو کې ځای پر ځای شوی، افغانستان په دریم ګروپ یا سی کې دی او د نیوزیلند، ویسټ انډیز، یوګانډا، نوی ګینا د کرکټ له ملي لوبډلو سره سیالي کوي. له 2010 کال راهیسې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله په نړیوالو شلاوریزو لوبو کې ګډون کړی چې تر ټولو ښه پایله یې په 2016 کال کې ترلاسه کړې وه چې په ترڅ کې افغانستان د دې سیالیو د 10 غوره لوبډلو په کتار کې راغلی و.
د ازادي راډیو خبرونې د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو اوریدلی شي.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د کندز یو شمیر بزګران شکایت کوي چې د غنمو حاصلات کم شوی او لبلې خوای به هم را لویدلې دي. دوی وایي د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلي په موسم کې د بي وخت بارانونو له وجې د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی.
د کندز کروندګر د حاصلاتو له کموالی او د غنمو له ټیټ نرخ څخه شکایت کوي. د دې ولایت یو شمیر بزګران وایي تیر کال د ژمي په موسم کې د واورې نه ورخت او د پسرلی په موسم کې د بي وخت بارانونو لامل ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کموالی راغلی دی. د کندز د علي آباد ولسوالۍ یو بزګر محمدین آزادۍ روډي ته وویل چې پر شل جریبه ځمکه غنم کرلی وو خو د بی وخته ورختونو او د موسمی افتونو لامله ساش کال د حاصلاتو خوند نشته.
نسبت به سال گذشته امسال گندم حاصلات گندم بسیار کم است. هوا
ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې کمواله راغله دي. تیر کال می له خپل کروندي 1500 منه د غنمو حاصل راټول کړي وو، خو ساش کال 2500 منه حاصل کړي. پر اوسه کال یو من غنم په 100 افغانۍ پلورل کېدل، خو ساش کال یو من غنم 100 افغانۍ پلورل کیږي. دولت باید د کروندګرو د ملاتړ په هدف پر وارداتي وړو ګمرکي تعرفې لوړې کړي چې د وطني غنمو نرخ لوړ شي.
د کندز د خان آباد ولسوالۍ یو کروندګر رحمت الله هم ورته خبره کوي.
نرخ نه دره، نرخ به دا کې کوم د نخ سي د خرچ خدا پوره نه کنه میګان
د غنمو وسنه نرخ زمون کړي لګخت نه پوره کوي. دولت باید موږ ته پورونه او کیمیاوي سري راکړي ترڅو بزګران پر خپل پخو درېږي. موږ په لوړ قیمت په ترکتور خپل زمکه قلب کوو او یو بوري کیمیاوي سره په 3000 افغانۍ رانیسو. د غراس پر خپلو کروندو زیات زیار کاکو، خو د حاصل راټولولو په وخت کې نرخونه رالویږي او زمون خواري په سین لاهو کیږي.
50 کلن نصر الله چې له 13 کلونو راهیسې په کندز ښار کې د غنمو د پیرو پلور کاروبار کوي، هغه وایي له بهرنیو هیوادونو څخه د وړو د واردولو زیاتوالي له امله د وطني غنمو نرخ او بازار پیکه شوی دی.
اوس هغه ښه غنم په 130 روپۍ دی، تر 110 نه تر 130 پورې دی. دغه وړو مکمل کار خراب کړی دی. دا د قضا کو دروس وړو چې را روان دي، بیخي تاریخ تیر دی. دلته موږ ته هیڅ په ګټه نه ده، غونډ ضرر دی. د دولت نه دا خواهش کوو د دې دا نرخ لږ جګ کړي، اقلن 160 150 ته خو ورسي چې د دوی هغه خپل مصارف یو بوجه کوټ په 3.5 دی. څه وخت چې د دوی غنم راوځي هغه وختو کې غنم 50 روپۍ کوزي.
د کندز د کرنې اوبو لګونې او مالدارۍ د ریاست چارواکي بیا وایي د تیر کال په توپیر ساش کال د غنمو په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی دی. د نوموړي ریاست مرستیال عبدالغفار صدیقي ازادۍ راډیو ته وویل
په کندز ولایت کې تقریبا په 1,16,000 هکتار ځمکه باندې غنم کرل شوي. نو الحمدلله د غنمو حاصلات ډیر ښه دي. 2,40,000 مترک ټنه حاصلات پیشبینی شوي. د تیرو کلونو په نسبت تقریبا 15% پورې په حاصلاتو کې زیاتوالی راغلی.
د معلوماتو له مخې د کندز 80% اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي. د کیمیاوي سرې او د تراکتور د تیلو پر لوړ قیمت سربیره د طالبانو د سرپرست حکومت له لورې له کروندګرو څخه د وشرو زکات په نوم د غلو دانو راټولول دا هغه ننګونې دي چې د دې ولایت کروندګر ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم. موږ زه د هلمند ولایت مساکلات ولسوالۍ سړی کیم. موږ دا غواړو چې موږ ته د اوبو یو تضمین برابر شي. زموږ ولسوالۍ د اوبو د نشتون سره ډیره مخامخ ده او هیڅ زراعت زموږ په برابر کې پیدا نه کوي. زموږ سره د اوبو پر برابر باندې کومکونه وکړي او بیا زموږ د وطن د منطقې حالات وڅېړي چې کوم کښت ښه کښت کولی شي، هغه سې تخمونه موږ ته راکړي. موږ هم علاقه پوهېږو چې موږ کوم کښت وکړو.
ذات قلا محمدی ازادی رادیو کرکون کو ته سلامونه وړاندې کوم. بال سلام زمنګ زای کی خو تخبوت راځي کو واسطه ولري او ماسیسی والا چې واسطه څوک لري هغه تور کوي او چنه لري هغه انجینران بس خپلواک نه دي، ما خپل خپلوانو تور کوي سو زما کولري غو تنور کوي. زما دا خواهش ده د ماسیسونه چې انجینران خپل خپلواک او ټاکي او دلته واسطه ډیره ده انجینران خپل خپلوانو ته کومکونه ورکوي. مسار مسه چې ده حقدار ته حق نه رسي. ماسیسی والا انجینران ډېر ګران دي، دې خبره کې چې خپلو خپلوانو سره کومک کوي غنم هر څه ورکوي نور موادونه او ځمکه څوک چې ولري هغو ته نه ورکوي. کور ټیم داسې دوا دا ټول هم خپلو خپلوانو ته ورکوي. یاره ولسوالۍ کې
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. څنګه بخیر صحت شده؟
زابل ولایت میړی کې نیول د نومي سردار محمد اکیار دغه د دلته مشتخو یو شیم نه درا کول سیوی نه بار را کول سوی د تخمونو را کول سیوی دی یو شیم نه درا کول سیوی یعنی د وبوش کمزوریم دلته ستا وبوندې سخت کمزوري دی په شمسوی په سولارانو باندې را کار هغه مو په پمزه کلان دي کمزوري دی نو باغونه مونږ ډیر تږ دي او تخمونو مخمونو نه درا کړی یو شیم نه درا کړ
ستاسی پیغام ستاسی نظر
په همدې